دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسو پام را اړوم د قندوز په ښار کې د فبروري په 11مه سهار چاودنه شوې ده د طالبانو د چارواکو په وینا 15 کسه په چاودنه کې وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي چاودنه د کابل بانک د څنګه مخې ته شوې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو حکومتي کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي دي د قندوز د امنیت قومندانۍ ویان ریچرز ویل دي چې دا یو انتحاري بریدو تر اوسه هیڅ د انتحاري برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې سفیر ویل دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د داعش د ډلې د خراسان د څنګه فعالیتونه تصادفي او بې علته نه دي واسیلی نابینزیا د امنیت شورا ته د افغانستان په حق له په بیګانه غونډه کې ویل دي چې د افغانستان نه د ناتو د قواو په وتلو کې د ګډوډۍ له امله چې ګڼې وسلې پاتې شوې وي د داعش لاسته ورغلې دي د روسیې سفیر ویل دي چې دغه شرایط باید له پامه ونه غورځول شي یو بارودونکو ورګاره د دوشنبه په ورځ د چین د چانګچینګ د خارنه د افغانستان په لور روان شوه دي د چینایي مطبوعاتو د راپورټ مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه ده چې د 12 تر 15 ورځې پورې افغانستان ته ورسیږي چینایي چارواکو ویل دي چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته د تجارتي وسایلو د لیګل نوې لار قزاقستان ازبکستان د چین د چانګچینګ او افغانستان سره نښلوي په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی استودیو نه د نړۍ خبرونه اوري د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هیکس په لومړني رسمي سفر کې اروپا ته تللې چې د اوکراین په حق له د ناتو په غونډه کې ګډون وکړي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع وزیر جرمنی، بلجیم او پولند ته هم لاړ سي په جرمنی کې د اروپا او افریقا لپاره د متحده ایالاتو د پوز قومندانې ګوري او په دغه سیمه کې روان وضعیت ارزیابي کوي هیکس له جرمنی څخه بلجیم ته ځي چې په بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ د اوکراین په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پیلېږي د متحده ایالاتو د دفاع چارواکي وايي هیکسیت به پر اروپایي مقاماتو فشار راوړي چې خپل دفاعي بودیجه زیات کړي او د هغو ستونزو سره د مقابله مشري وکړي چې اروپا ورسره مخامخ ده شافیه سردار امریکا جاغ واشنگتن
د منځنۍ آسیا مطبوعاتي منابعو د فبروري په 10 تاریخ د ازبکستان د امنیتي چارواکو د وینا له قراره راپورټ ورکړی دی چې دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخان دریا په سیمه کې 600 کیلو چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر کېږي ضبط کړی دی دا چرس غالبا د افغانستان نه ازبکستان ته قاچاق کېدل د مهاجرو د چارو د پاره د ناروی شورا اعلان کړی دی چې د امریکا د بارنۍ عمرستو د زندیدو له عملی د لومړی ځل دی چې د افغانستان په شمول په قریب 40 هیوادونو کې سرګونو زرو خلکو ته خپل بشري فعالیتونه وزندول یو ایرانی چارواکی ویلی دی هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړی دي چې قانوني اسناد نه لرل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو د تایبات خار عمومي سرنوال حجت صدیقی ویل دي چې د افغان مهاجرو هڅه کوله چې په غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي په عین حال کې د ایرانی مطبوعاتو د راپورټونو لمخې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل د سیمې د پولیسو قمندان علي اکبر حبيبي ویل دي چې په تیر یو هفته کې 102 تنه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل نیول شوې دي د روسیې خبری آژانس تاس په تاجکستان کې د روسیې د سفیر له قول ویل دي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو باوجود د دوشنبه سره د ماسکاو تعامل په سیمه کې د ثبات د ساتلو یو عمده عامل دی په تاجکستان کې د روسیې سفیر د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویل دي چې ماسکاو او دوشنبه په دې پوهیږي چې دوی له افغانستان نه د ګواښونو سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سیشن وی په ورځ د فبروري په 11مه په حماس غږ کړی دی چې په غزه کې د اوربند تړون د مخې د يرغملو د خوشی کولو په حق لا په خپل جمني ودرېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لمخې چې د جنوري په 19 نافذ شوه ده په غزه کې 15 میاشتنی جګړه تر ډیره حده درېدلې او د اسرائیل توقف نه د سرګونو فلسطینیانو د خوشی کېدو په بدل کې حماس په 15 پړاوونو کې يرغمل کسان خوشی کړی دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، طالبان وایي چې په کندوز کې ځانمرګه برید سوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان امریکا ژغته ویلي چې پیشه د کابل بانک مخې ته سوې چې په ترڅ کې د لومړنیو معلوماتو له مخې لږتر لږه 15 تنه مړه سوي او 8 کسان تپیان دی. دا چاودنه په داسې حال کې منځته راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. تفصیل په راپورټ کې واوري.
په کندوز ولایت کې د نوي کابل بانک مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په ځانمرګي برید کې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام ورکړل شوي. خود طالبانو امنیتی چارواکی وایي چې په دغه پیخه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي.
مخکې له غرمې د کندوز ولایت کابل بانک ته چیرمه یو ځانمرګي بریدګر چې پر ځان پورې منفجره مواد پیچلی وو بانک ته چیرمه یې ځان ته انفجار ورکړی چې په تعداد 15 تنو مجاهدین یعنی طالبان عوام وګړي د بانک د محافظینو په شمول شهیدان او 8 تنه یې زخمیان کړي دي.
دا چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د سلواغې په 22مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د داعش خراسان څنګه د نړیوالو ترهګرۍ تر ټولو خطرناک څنګه وبلل شو او وویل شو چې دغه ډلې په افغانستان کې نه یوازې په ملکیانو بلکې په طالبانو هم غټ بریدونه کړي.
داعش خراسان لا هم په افغانستان سیمه او تر دې خوا یو مهم ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان پر بریدونو سربیره د داعش خراسان پلویان پور پاکی د بریدونو د پلان جوړونې هڅه کوي او د مرکزی آسیا له هیوادونو څخه د اشخاصو د جلبولو لپاره فعال هلې ځلې کړې دي.
په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي بیا د داعش خراسان ډله نړیوال ګواښ وباله او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دا ډله نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې د وسلوالو استخدامولو توان لري.
د داعش او نورو ترهګریزو ډلو پر ضد مبارزه د ټرمپ ادارې لپاره تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر ټرمپ لا د مخه د فبروري په لومړۍ نیټه په سومالیا کې د داعش پر ضد د دقیقو هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د سومالیا له حکومت سره یو ځای قاطع اقدام کړی دی. د ولسمشر ټرمپ پیغام روښانه دی، متحده ایالات تل چمتو دي چې هغه ترهګر ومومي او له منځه یوسي چې د متحدو ایالاتونو او زموږ د متحدینو لپاره ګواښ پیښوي.
په افغانستان کې طالبان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د خراسان څنګې یا داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت یې ټینګ کړی دی. احسان لاریوزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ګواښ کړی که حماس د شنبې تر غرمې پورې ټوله برمته سوي کسان خوشي نه کړي نو قیامت به جوړ سي. ترامپ وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې حماس اسرائیل د اوربان څخه په سرغړونې تورن کړ او وی ویل چې تر بلې خبرتیا پورې به د پاته برمته کسانو آزادول وځنډول سي. اسرائیل د حماس دا خبره د اوربان څخه سرغړونه بولي. دا خبر نو جزئیات د سمیع الله جلال زتخواوري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان وکړ وویل ک حماس په غزه کې پاتې برمته شوی د شنبه تر غرمې پورې آزاد نکړي نو د اسرائیل او حماس ترمنځ متزلزل اوربند باید لغوه شي. خو نوموړي زیاته کړې چې دا ډول پریکړه به اسرائیل کوي.
تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري، کټول برمت شوې د شنبه تر غرمې 12 بجو پورې ستانه نشول، نو زوایم چې لغوه کړی ټول شرطونه فسخ دي او پریکړه چې مصیبت پرې پیل شي.
ترامپ ورسته لغه دا څرګندونه وکړه چې حماس د دوشنبه په ورځ ووایي چې تر بلې تلایې پورې به د نورو برمت شوې آزادې دل وځندوي. حماس پر اسرائیل تور پورې کړ چې د غزې شمال ته د بي ځای شوې پښتنولو کې ځان رامنځته کوي. د حماس یو جګپورې چارواکي سامي ابو زهوري ویلي چې د امریکا د ولسمشر څرګندونه نازک قربان سختوي. خو د اسرائیل دفاع وزیر ویلي چې د حماس لخوا هر ډول ځنډ به د قربان د توافق بشپړ نقص وي. هغه د اسرائیل پاوستا د لوړ تیرسي امر کړی دی. تیره میاشت د دواړو طرفونو ترمنځ د قربان په پیلې دو سره حماس یو ویش برمت شوی آزاد کړي او اسرائیل څخه باندې وسعودي فلسطینیان له خپل زندانونو خوش کړي دي. د بندیانو بل تبادله د شنبه د ورځې لپاره پلان شوی و چې د دری اسرائیلیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینیانو آزادې دل په پام کې نیول شوی وو. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په څرګندونه کې حماس ته د خبرداري سربېره د آزاد شویو کسانو په وضعیت هم وغږېد. هغه وویل د حماس لخوا آزاد شوي کسان داسې ښکاري چې د هولوکاست څخه راوتلې وي.
فکر کوم دا ناوړه ده. ما هغه برمته شوي ولیدل چې خوشي شوي وو او هغوی ډنګر ښکارېدل. داسې ښکاري چې 1910 لسیزه اړوند وي. دا ډېر شرم دی. فکر کوم نړۍ هم ولیدل. دا ښکار د چې هغوی یو اجباري کم کې ساتل شوی وي. په اصل کې هم داسې وو. دا ښکار د چې هغوی د هولوکاست څخه راوتلي وي. دا د خپګان وړ ده.
بلخوا ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز سره په خپل مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ پر شوی ویلي چې د امریکا لخوا د غزې د مالکیت په اړه به د هغه په پلان کې د غزې اوسیدونکو اجازه ونه لري چې بیرته ستانه شي. خو د هغه د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي چې په نورو هیوادونو کې به د غزې د اوسیدونکو ځای پر ځای کول موقتی وي. بلخوا د اردن پادشاه ملک عبدالله ویلي چې هغه د غزې د نیولو او د فلسطینیانو د بې ځای کېدو مخالفت کړی دی. د مصر د بهرنی چارو وزیر هم د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې عربو هیوادونو نور سیمو ته د غزې د اوسیدونکو له بې ځای کېدو او د دې سیمې د کنټرول په اړه پلان رد کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څاوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه لګوي. دا پریکړه کې دای سي زیات ځان کاناډا او مکسیکو ته ورسوي چې د ټولو څخه زیات امریکا ته فولاد او المونیم صادروي. د ترامپ د تعرفو په پلان چین هم نیوکه کړي. نور حال د انیتا پاول د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
د ولسمشر ترامپ لخوا د تجارت پر روانه جګړه کې نوې گزار د فولادو او المونیمو په صادراتو د تعرفو 25% لوړوالی دی.
دا یو ستر اقدام دی. ډیره لویه خبره ده. دا د امریکا د بیا ځلې شتمن کېدلو پیل دی. ته هغه ولسمشر یې چې د امریکا د فولادو د فابریکو کارګرانو د حقونو لپاره ولاړی او ماته ستر ویاړ او د خوشحالۍ زیاده چې خواته مو ولاړ یم.
په سوداګریزو چارو کې د ولسمشر ترامپ سلاکار ویلي چې دې ګام سره به د فولادو محلي تولیدونکو ملاتړ وشي او هیواد به د اقتصادي او امنیتي اړخ خوندي شي. کاناډا، برازیل، مکسیکو او جنوبی کوریا هغه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي او د ولسمشر ترامپ نوی فرمان به دوی ته ستره ضربه ورسوي. بلخوا د چین په صادراتو د ولسمشر ترامپ لخوا د 10% تعرفو د لوړولو په جواب کې چین په امریکایي مالونو باندې د 10% تر 15% پورې تعرفې لوړې کړې دي.
د تجارت او تعرفو په دې جنگ کې هیڅ څوک ګټون کې نه دی. اوسنی وخت کې باید د تعرفو د ولړولو په ځای دوه طرفه خبرې زیات شي او په متقابل احترام ولاړې مشورې وشي. موږ له امریکا غواړو چې ناسم چلند بند کړي او اقتصاد او تجارت د نه سیاسي کوي.
خو ولسمشر ترامپ وایي چې نه یوازې د امریکا مخالف هیوادونو بلکې طرفدار ملکونو هم د امریکا نه ګټه پوره کړې ده.
We were being pummeled by
لمون څخه دوه سو دښمن دواړو ګټه پورته کړې ده. موږ باید پولاد او المونیم د نورو ملکونو په ځای په خپل کور کې دننه تولید کړو. موږ باید د خپل هیواد سرنوشت خوندي کړو. امریکایي تولیدات بیرته هغه مقام ته ورسو چې له ډیرو لسیزو چا نه دی لیدلی.
د یو شمیر اقتصاد پوهانو په وینا د تعرفو لوړېدل به د جنس قیمت هم لوړ کړي او همداراز د ولسمشر ترامپ دې ګام سره به په نړیواله کچه یو لړ پوښتنې هم راولاړې شي.
دالا څرګند نه ده چې دا اقدام یو مذاکراتي تګلاره ده که دایمي پلان دی. آیا دا یوازې کاناډا، مکسیکو او چین پورې محدود دی که اروپایي هیوادونو ته به هم وغځیږي؟ او آیا د بریکس غړي هیوادونو لکه برازیل، روسیا، چین، هند، جنوبی افریقا او دولس یا څوارلس نور ملکونو هم پکې شامل دي او کنه؟
ساندریش وایي چې دا اندېښنې بکېدای شي د دې سبب شي چې د فولادو تولیدونکي هیوادونه خپلو تجارتي اړیکو باندې نوی نظر وکړي او دې سره به تولیدونکو ته هم خبرداري وشي. د امریکا د میشیګن ایالت په دیترویت ښار کې د امریکا د موټر جوړولو شرکت هم د اندېښنو سره مخ کاری. ولسمشر ترامپ خپل دویمه دوره کې د تعرفو په مسأله کې ډیر جدي ښکارېږي او د یک شنبه په ورځ څرګنده کړه.
د تعرفو داسې سمدستي لوړول دومره ډیره ګټه نه لري. موږ به د دوشنبه په ورځ د فولادو په صادراتو هم تعرفې وضع کړو.
خو د امریکا سوداګریزو ملګرو هیوادونو دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تعرفو لوړول به امریکا کې هم د موټرو، بحري بیړیو جوړونکو او نورو صنعتونو ته ضرر ورسوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ماشومانو د زیږون لپاره سیاحت یوازې تر متحده ایالاتو محدود نه دی. امیدواره چینایي میندې خپلو ماشومانو ته د امریکایي تابعیت د ترلاسه کولو لپاره د ولادت ورځو ته په نږدې کېدو د متحده ایالاتو خاورې ته ځانونه رسوي چې ماشوم وزیږوي او په دې ډول د امریکا تابعیت ترلاسه کړي. په دې اړه د امریکا ژغ د چینایي څانګې خبریالان یو یاو او جوداو د شمالي ماریانا د ټاپوګانو څخه راپور چالیږي چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
سیلانیان ممکن د شمالي ماریانا ټاپوګانو پلازمینه سایپانتا د آرام سمندر ټاپو د خکلا لپاره راشي، مګر دا مور بل مقصد لري. هغه دلته ذکر اغلی چې لورې هغه کاغذي ټوکړه تر لاسه کړي چې د امریکا تابعیت بللې کیږي. د متحده ایالاتو په دی خوره کې دغه مور د سورلس ورځو نه زیات وخت پورې ایساره شوې ده. هغه د خپل شناخت پټول ساتلو لپاره یوازې خپل تخلص کاروي.
په چین کې د زده کړې سیستم دی یا پکې ورځنی چاپیریال دی ډیر سخت حالت دی. حتی زه غواړم وتښتم، زه نه غواړم هلته پاتې شم.
یی د ستمبر په میاشت کې د چینایي ادباو لپاره د سورلس ورځو د ویزی د پروګرام تر مخه سایپان ته تللی و. دغه پروګرام په 2019 کې پلی شوی و کله چې د چین څخه د زیګون سیاحت په لوړه کچه کې و.
دا په 2019 او 2013 کې لوړ شو.
په یاد هر کال موده کې د چینایي میندو د 500 څخه ډیر ماشومان زیږولي وو. پلاسیوس وای چې د زیګون دغه کچا د سایپان د وینمنو د زیګیدلو د شمیر څخه ډیره ده. پلاسیو وای چې په تیر کال کې 55 ماشومان د چینایي میندو لخوا زیږیدل دي.
کله چې دا مېرمنې راځي دوی د زیږون څخه مخکې هیڅ ریکارډ نه لري، نو دوی نه پوهیږي چې آیا دا د لوړ خطر زیږون دی که
څه.
حکومتي شمیرې ښایي چې د 2009 کال راسي چینایي میندو دلته 3300 ماشومان زیږولي دي.
زه وخت نه لرم چې د ویزې غوښتنه وکړم ځکه چې دا انتظار غواړي. امیدواري یوه حیرانتیا وه. ما دا ځای غوره کړ ځکه چې دا هغه ځای و چې زه کولی شم زر تر زره هغه څه ترلاسه کړم چې ما غوښتل.
ای د خپل یو میاشتنی لور لپاره د متحده ایالاتو د پاسپورت غوښتنه کوي. هغه د درې اونو په اوږدو کې د زر پاسپورت اخیستو لپاره ډېرې پیسې هم ورکوي.
زه ویره لرم چې دا تګلاره د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو وروسته له منځه لاړه شي، نو ما د پاسپورت د زر تر زره ترلاسه کولو لپاره اضافي پیسې ورکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل دفتر کې په لومړۍ ورځ د دې ختمولو لپاره اجرایوي فرمان لاسلیک کړو.
موږ په نړۍ کې یوازینی هیواد یو چې د زیږون حق ورکوو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، او دا په بشپړه توګه احمقانه کار دی.
په داسې حال کې چې دا حکم په محکمه کې ننګولی کیږي، یی تمه لري چې د هغې لور او حتی د هغې لپاره به دا ښه پایله ولري.
زه چې دلته راشم نو دا احساس کوم چې دا د انسان لپاره ډیر ښه ځای دی. زه باوري یم چې د هغو ننګونو د حال لپاره به یوه لاره یې چې زه ورسره مخامخ یم.
د تیر کال لپای راسه د چین څخه مسافر باید د معافیت لپاره آنلاین غوښتنه وکړي، او مخکې له دې چې دوی ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي دوی د برېښنایي سکریننګ نه تیر شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د اوکراین ډېر نارینه جګړې ته وقف شوی. له دې امله ښځې د اوکراین په لویو ډبرو سکرو قانون کې کار کولو ته اړ شوي دي. د امریکا ژه خبریاله لیسا باکا لیستن د نیپرو پیتروسک سیمه کې د یو کان لیدلو ته ورغلی او د یو شمیر کارګرو ښځو سره غږېدلې ده چې تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
د اوکرين کارګرانی د دې کان 215 متره حرکت نوی لاري جوړوي. اولینا د کان کیندونکو سره ویني هغه د خلکو او موادو په خکته او پروتوکولو کې مرسته کوي.
ما یو اعلان ولوس چې ویلي کارګرانو ته اړتیا ده. ما زنګ ووهه او دلته مې کار پیدا کړ.
اولینا دلته یو نیم کال کار کړی دی.
ما د ځان او نورو کارګرانو د خوشحالولو لپاره دا کارتونونه رسم کړل. کله چې ستړي کارګران له کاره راشي دوی ورته ګوري او مسکی شي.
یو بل ښځه نستیا نومیږي لومړی په لفټ کې ښکته ورځي او بیا د ټونل ډېر دننه د خپل کار ځای ته ننوځي. هغه یو کیبل موټر چلوي چې کان کیندونکي په کان کې لاندې نور ښکته رسوي.
زما خپلوان حیران شول ځکه پخوا به د کان دننه دا ډول کار یوازې نارینه کوو، خو د هیواد وضعیت له کبله موږ څومره چې کولی شو مرسته کوو.
په اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل نه وروسته په قانونو کې د کارګرانو کمښت پیدا شو ځکه چې ډېر نارینه جګړې ته لاړل او د انرژي خصوصي شرکت ډیټیک د کارکونکو د سخت کمښت سره مخ شو.
له 2022 کال مخکې شاوخوا 60,000 کسانو په دې قانونو کې کار کاوه.
دا مهال 3500 کسان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې دي. د کارمندانو دا شمیر د یو کان د ټولو کارکونکو سره برابر دی.
د شرکت په 2022 کال کې روس ته له هغه چې د یوکرين پارلمان په درنو او خطرناک ځمکنیو دندو کې د خزو په کار کولو بندیز وزنډو د خزو ګمارل پیل کړل.
موږ داسې کارونه تنظیم او ارزیابي کړل چې خزه جذبولې او لمخې روزل کېدلی شي. دوی دا کار شاوخوا په درېو میاشتو کې زده کړل. همدارنګه موږ یو هدف وټاکه چې په خزو به سخت فزیکي کارونه نه کوو.
دلته د اولینا په سر خزه سړکونه اداره کوي، کارګران کاری ځایونو ته رسوي، د هوا کیفیت کنټرولوي او ترمیمات کوي.
نن موږ په دې پټې رولونه بدل کړل، موږ ترینه داله ریکړل. تاسو وګورئ چې دا په کوم حالت کې دي او یو نوې مو نصب کړ.
لکه څنګه چې خزه دا کارونه کوي، نارینه د کان هغه برخو ته لګل کیږي چرته چې کار ډیر خطرناک او د فزیکی پلوه ستونزمن وي. ډیری نارینه کان کیندونکو د میرمنو د کار هرکلی کوي.
د جګړې په پیل کې موږ پر لبسې سهار او ماښام کار کاوه. اوس کار ښه دی. ما به فکر کاوه چې ښځې دا کار نشي کولای، خو اوس ګورو چې دوی ښه کار کوي.
د ډی ټیک په وینا 1550 ښځې د شرکت په قانونو کې د ځمکې لاندې کار کوي. دا د لیزی بکالیټس د رپورټ پښتو ژباړه نصرانی سوسی امریکا غږ.
او د غزنی د ولایت اوسیدونکو او سندرغاړی فرشته ریحا دوه ځلی پاکستان ته کډواله سوې ده. ریحا غواړي چې خپلو هنري فعالیتونو ته دوام ورکړي او له دې طریقه د نامتو هنرمندانو په څیر شهرت ته ورسیږي. موسکا صافی د دغې ځوانې سندرغاړې سره غږېدلې او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
فرشته ریحا د هنر او موسیقۍ په ډګر کې د اتو کلونو راهیسې کار کوي او په خپل خوږ اواز سره زړونه نرموي. دغه 22 کلنه سندرغاړې وایي د خپل هنر د پیاوړتیا لپاره کابل ته تللې وه، خو د طالبانو د راتک سره بیرته جلاوطنۍ ته اړه شوه.
8 سال می شد که در کوټه پاکستان زندگی میکدم و اونجا به هنر موسیقی آغاز کدم که اولین آهنگ ما همراه عباس جان نشاط بود به نام دیدای جو که مورد پسند همه بیننده ها قرار گرفت. و بعد از اون هم ما فعالیت های داشتم، کنسرت داشتیم همراه زهرا جان الهام و چند آهنگ دیگه آلبوم دیگه داشتم که بیرون دادم. شخصا اونا آهنگای مثلا کمپوز خودم نبوده که من خودم کمپوز کرده باشم، از استادای عزیز ما الهام گرفتم که مورد پسند همگی قرار گرفتک. و کویتا جامعه است که جامعه مذهبی افراطی است، دختر خانم ها نمیتونه آزادانه با مو هدفی که دارن برسن، آزادانه نمیتونن برن کلاس موسیقی برن. با او خاطر من ترک کردم رفتم کابل.
فرشته ریحا د خپل هنر له لارې غواړي د احمد ظاهر په څیر په زړونو کې تلپاتې ځای پیدا کړي.
خب ما مخصوصا آهنگای پاپ بسیار خوش دارم، آهنگای پاپ میخوانم و به سبک موسیقی فلکور هزارگی. ما دوست داشتم که در آینده مثل احمد ظاهر برای جامعه ما یک هنرمند خوب، یک هنرمند جاویدان باشم.
آغل رها دا محال اسلام آباد که دا باربت موزیک سرخ پل سندر اتسبتوی، خوایی دا ورته لحنری او اقتصادی پلوه بسنه نکوی.
فعلا که ما دا اینجا استیم مسئولیت خاصی من ندارم و یک همراه باربت موزیک چینل کار میکنم و هم وقتی که آهنگ میخوانم یک مبلغ را بر من پرداخت میکنن که ما همراه زمو یک لباس یک چیزای به خود بخرم. نه تنها ما که اینجا زندگی میکنم، همه دخترای افغانای ما که اینجا زندگی میکنن، چه هنرمندا چه دخترا، همگی به می بسنویشتی ما دچار هستن. موسیقی در افغانستان کاملا نابود شده، از بین رفته و همو شوق و ذوقی که مردم ما داشتن همه نابود شدن. مثل ما و صدها هنرمند دیگه هم جا به جا شدن، بی جا شدن.
فرشته چې د خپل استاد طالب حسین تر لارښوونې لاندې په کویټه کې هنري زده کړه کړې، وایي چې تر دې دمه 8 ثبت شوې سندرې لري. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر نور افغان سندرغاړي هم د فرشته په څیر د کډوالۍ او هنري محدودیتونو له کبله له ورته ستونزو سره مخ دي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.